په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په لیدې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یو نامه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دغه نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم به له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. یو نامه ویلي چې له هغو اړخونو سره به چې د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅه کوي خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاندې باندې کیږي. د طالبانو د مشر د شفایي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار خونو ته د سرطان میاشتې له درېیمې ریاست میاشتې تر درېیمې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار خونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د ریاست له درېیمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. وبخید بشری نه حقونو د اتصال سازمان د خزو د حقونو مسولې هیدر بار هم د طالبانو د پریکړه په وړاندې خبرګون ښکاره کړی او نن په یو ټویټ کې ویلي داسې احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټوله ورځ په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې ښځې فعال دي چې له هغوی هم راوګرځوي. د شانګهای د همکاري سازمان په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشري زیدې پایپ ګډ اعلان کې یو امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. په خبره شوې اعلان کې د دې سازمان غړو هیوادونو باور څرګند کړی چې د افغانستان د وضعیت ژر تر ژره هواری د دې سازمان په قلمرو کې د امنیت او ثبات د ساتنې او پیاوړتیا تر ټولو مهم عامل بلل کیږي. د شانګهای د سازمان غړو ویلي دی و داسې افغانستان ملاتړ کوي چې خپلواک بې طرفه متحد ډیموکراتیک امن لرونکی او له ترهګرۍ نه امنی او نشه یي توکو څخه خلاص وي. د هند صدر نریندرا مودی چې د دې سرمشریز د کوربتوب کوو د سازمان مجازي غونډې ته په پرانستونکي وینا کې د افغانستان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل د هیواد حالات زموږ پر وضعیت مستقیم اغیزه کړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریز ته د طالبانو د حکومت استازي نور بلل شوی. افغانستان د دې سازمان چې چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند بشپړ غړي دي څارونکي غړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د سرمنشیان ستولتنبرګ دنده یې د څلورم کال لپاره وغځوله. په هغې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ نن خپره کړې بایدن ویلي د ناتو د سرمنشي په توګه یان ستولتنبرګ د هغو لویو ننګونو په وړاندې چې دا تړون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د امنیت په برخه کې ورسره مخامخ و کلک مشرتابه، تجربه او قضاوت ښکاره کړی دی. ولسمشر بایدن دغه راز وویل د ناتو تړون اوس د پخوا په پرتله خورا پیاوړی متحده او هدفمند شوی دی. د ناتو د سرمنشي دنده د څلورم کال لپاره داسې مهال غځول کیږي چې راتلونکې اونۍ به د لیتوانیا پلازمېنه ویلنیوس د ناتو د سرمنشي کوربه وي. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنګلادیش سره د یو ورځنیو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه سبا وکړي. دا لړۍ د چاتوګرام ښار د کرکټ په سټډیوم کې پلان شوې او سبنۍ لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د دې لړۍ دوهمه لوبه د روانې شنبې په ورځ د جولای په 8 او 3 د راتلونکې اونۍ د سشنبې په ورځ د جولای په 11 په پام کې دي. افغانستان او بنگلادیش به د جولای په 14 او 16 دوه شلوریز سیالۍ هم وکړي. د کرکټ په نړیوال جام کې به چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 8 د بنگلادیش په وړاندې وي. خبرونه مو لازادي ډډو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګار خونو د بندېدو امر کړی دی. کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ویلي دي دغه حکم له مخې به په افغانستان کې شاوخوا 40,000 سینګار خونې وتړل شي او تر 50,000 پورې ښځې به خپلې دندې له لاسه ورکړي. د شانګهای د همکاري سازمان غړو یو ځل بیا په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه وښوده.
افغانستان کی استھتی کا ہم سبھی کی سرکشا پر سیدھا پربھاؤ پڑا ہے.
د شانګهای د همکاري د سازمان د نننۍ سرمشریزي د پریکړو په باب مو د چارو دی وشنونکي نظر هم اخیستی دی.
2015 زم کال نه تر اوسه پورې په افغانستان کې مختلف تحولات او تغییرات راغله او دغه ټولو تغییراتو ته شانګهای سازمان ډېر په دقت سره کتلی.
په نړیوالو مسایلو کې به دا هم واورئ چې مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران استوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ونیزه خپرونه مه هیروئ. راځو د خپرونې لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو مخکې واورېدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار خونو د بندولو پرېکړه بیرته واخلي. د هغه مکتوب له مخې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، د سینګارخونو خاوندانو ته تر یوې میاشتې پورې وخت ورکړل شوی دی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونو یوه سرچینه وایي د طالبانو د دغه نوې پریکړې له مخې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 د ښځینه سینګار خونو فعالیت بند شي او ورسره به دغه راز شاوخوا 50000 ښځې هم خپلې دندې له لاسه ورکړي. نور په دې راپور کې
د افغان ښځو او نجونو پر فعالیتونو د بندیزونو د لګولو په دوام ادعا کیږي چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو پر فعالیت بندیز لګولی دی. د افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوې سرچینې ازادي راډیو ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ښځو د سینګارتونونو د کار د بندیدو مکتوب ترلاسه کړی چې د طالبانو د مشر د لفظي حکم پر اساس صادر شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي ویل چې د دغه مکتوب له مخې د ښځو د سینګارتونونو سالونونه د اسد له درېمې نېټې وروسته د فعالیت اجازه نه لري. سرچینې زیاته کړه چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 2000 سالونونه فعالیت کوي او په دغو سینګارتونونو کې شاوخوا 50000 ښځینه آرایشګری کار کوي. په همدې حال کې په هرات کې د سینګارتونونو د ټولنې استازې معصومه رحیمي وایي چې په هرات کې د طالبانو لخوا په شفاهي ډول دوی ته ویل شوي چې د اسد د میاشتې تر درېمې نېټې خپل فعالیتونه ودروي.
چهارم پنجم عید بود رفتم اونجا
دفتر سلور مکه پینزم هم واسه حل تلاردم ویلی مخت مکتوب ندیره کرده رتو ویلی چه سینگارتونو نبنده که تا سخبال آرایشگاه و تا ویلی چه شل ورزی یوا میاشت وقت لره پده که خپل شهان طول کرده و سینگارتونو نو تره پا دونیم زره سینگارتونو نو که زمونگ سینگار کون که پا جره دی.
در عرض ده بغلان ولایت اوزیدون که دنیا جری خزو دیه و سینگارتون خوانده ده آزادی رو دیتا وی؟
مکتوب بر ما نرسیده؟
هیچ هست مکتوب مکتوب نرسیده. لیلو اختر مخکید اسلامی مارد سخه و کس راغه و ویل چه ده جلسه لپاره سبای او تن راشه بیا دوستان ورخلی و حال تای ورت ویلی و چه دستو یو میاشت وقت لره سینگارتونو نمو و تره.
په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی او پرته له کوم ځانګړي دلیل د سینګارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په لفظي حکم د سرطان د میاشتې له 4 مینیټې څخه د اسد تر 3 مې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپل آرایشګاوې بندي کړي. په دې مکتوب کې د کابل ښار والی لخوا یو فرمان صادر شوی او یو کاپي د افغانستان څلور دیش ولایتونو اړوند ریاستونو ته استول شوی او همدارنګ ویل شوی چې د اسد میاشتې له درې مینیټې وروسته په دې برخه کې شوی جوازونه او قراردادونه باطل دي. د طالبانو د حکومت ویان دغه راپور تر خپرېدو پورې دغه مکتوب پاره څه نه دی ویلي. خو رویټرز خبري آژانس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی ویان محمد عاکف مهاجر له قوله ویلي چې ټول سینګارتونونه باید په یوه میاشت کې وتړل شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د شریعت له مخې تضمین شوي دي. د 2022 کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تللو اجازه نه لري او له هغه وروسته پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول او په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع شو. ښځې هم امونو او تفریح پارکونو ته نشي تلی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. دغه محدودیتونه له پراخو کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره هم مخ شول خو طالبانو هیڅ ډول بندیزونه لري نه کړل.
داسما حق دی د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو پاج ونده پړه له ازادي رادیو واوري.
د شانګهای د همکاري سازمان غړو په نوې ډیلي کې د مجازي سرمشریزې د پای اپ ګړې لمه کې یو امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولو سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بللی دی. د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو دغه راز د افغانستان روان امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده. له ترهګرۍ نشه یي توکو سره مبارزه د افغانانو بشري وضعیت او د یو ټول شموله حکومت جوړېدا هغه مهم ټکي وو چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو ویناوو کې پرې ټینګار وکړ. نور جزئیات په دې رپورټ کې اوري.
دا سمحال چې افغانستان د شانګهای سازمان ناظر غړی دی او په دې هیواد واکمن طالبان یاد غونډې ته یو ځل بیا نه دی بلل شوی. خو د دې سازمان په نننۍ غونډه کې یو مهم بحث د افغانستان روان وضعیت. د هند صدر اعظم نریندرا مودی چې د شانګهای سازمان د انلاین سرمشریزي کوربه وو په خپل وینا کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه خو ویل د افغانستان حالت نیخ په نیغه د شانګهای سازمان په غړو هیوادونو اغیز لري. هغه دا هم ویل چې د افغانستان خاوره باید د نامنې د خپرولو لپاره ونه کارول شي.
د افغانستان په اړه د هند اندېښنې او هیلې د شانګهای سازمان د ډیرو غړو هیوادونو په څیر دي. موږ باید د افغانستان د خلکو د هوساینې لپاره په ګډه هڅه وکړو. د افغانستان لپاره بسیاینه د ټولمنلي حکومت جوړېدل، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه، ماشومانو او ښځو ته د حقونو ورکول او نور زموږ مسؤلیتونه دي.
د هند صدر اعظم له ترهګرۍ سره په بې توپیره مبارزه هم ټینګار وکړ او د هغو هیوادونو پر ضد د شانګهای سازمان د غړو د جدي اقدام غوښتنه وکړه چې له ترهګرو ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپلو خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مشخصو تدابیرو په نیولو سره وښيي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. هغه د طالبانو له اوسني رژیم سره د نړیوالې ټولنې د تعامل غوښتنه هم وکړه. د شانګهای سازمان په غونډه کې د تاجکستان او ایران جمهور رئیسانو بیا په افغانستان کې د یو همشموله حکومت په جوړېدو او ترخواي د بین الافغاني ډیالوګ په پایل ټینګار وکړ. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د روان حالت په اړه وویل:
شانګهای سازمان باید په دوامدار توګه د افغانستان وضعیت په پام کې ونیسي. له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک افغانستان زموږ په ګټه دی. موږ باور لرو چې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یو له مهمو شرطونو څخه د یو رغنده بین الافغاني ډیالوګ رامنځته کول دي چې موخه یې د مخکښو سیاسي او ټولنیزو ډلو په ګډون د یو رښتینی ټول شموله حکومت جوړول دي. له افغانستان څخه د نشه یي توکو د قاچاق کچا د غوختر کچې رسیدلې ده.
خو د ایران جمهور رئیس په واضح ټکو دا خبره وکړه چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د ټول ګډون حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د ایران اسلامي جمهوریت چې له خپلې ونډې یې په زیاته توګه د افغان کډوالو قربتوب کړی په دې باور دی چې په دې هېواد کې تلپاتې سوله د ټولو ډلو، قومونو، سیاسي ګوندونو او مذهبي جریانونو څخه د یو ټول ګډونو حکومت له جوړېدو پرته امکان نه لري.
د طالبانو له حکومت مو د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د راپورته شویو اندېښنو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان خوندي دی او نور هیوادونه به ترې ونه ګواښل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د شانګهای سازمان په غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. چین، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند د دې سازمان بشپړ غړي دي او پکې د ایران غړیتوب رسمان نن ومنل شو.
د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د شانګهای د همکارۍ د سرمشریزه کې د افغانستان په اړه په شوو بحثونو د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په څه ډول کولی شي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې مهم رول ولوبوي.
مونږ سره افغانستان کې څلور سازمانونه ډېر مهم دي. یو پکې سارک ده، بل دغه شانګهای ده، دغه اوس چې غونډه دایره شوې ده په افغانستان او د اوکراین په پښه کې دي، بل ایکو سازمان ده او بل د اسیا جنوب د هېوادو سازمان ده. څلور واړه د منطقوي سازمانونه افغانستان ته مهم دي. اما شانګهای چې ده، شانګهای یو څه تفاوت لري. شانګهای کې د اقتصادي متقابل مرستو تجارت نه بر علاوه سیاسي هم ده او امنیتي هم ده. نو تو از رو پینزم کنند تو رو اصلا پوری پا افغانستان که مختلف تحولات و تغییرات رانده او در طول تغییرات رو تا شانگهای سازمان دیر پا دقت سرکت لی، خصوصا در دو کلونو که چی یا دیر بنیادی تغییر راغی او دا طبعا د ټول دنیا د امتیاز امنیتی لحاظ د تشویش وړ ده او د منطقې دپاره خو بیخي دا مهم ده.
د لویدیځو هیوادونو تمرکز اوس د افغانستان پر مسئلې تر ډیره پر بشري مرستو ورټول دی، خو د شانګهای سازمان تقریبا ټول غړي د سیمې هیوادونه دي او دوی د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې هم لري، نو دوی څنګه کولی شي طالبان یو همشمول او مشروع حکومت جوړولو او دغه راز دې ته مجبور کړي چې د افغانانو غوښتنې ومني؟
متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به ټول هماهنګ شي د افغانستان د قضیې په حل کې یو لاره به پیدا کړي، ځکه په دوی کې مختلف هیوادونه دي، ټول یو شانته نه دي. مثلا هند هم غړی ده او پاکستان هم غړی ده، دا اخواته بیا غربي نړۍ هم دې ته متوجه ده. غربي نړۍ افغانستان دوی چې په دا دوه موضوعاتو بحث کوي، د اوکراین او د افغانستان، غربي نړۍ اوکراین ته په یو نظر ګوري او افغانستان ته په بل نظر ګوري. داسې متاسفانه داسې خوشبینی نشته ده چې دوی به داسې یو بشپړه هماهنګي د افغانستان د قضیې د حل، د افغانستان د ښه امنیت او افغانستان سره حتی د اقتصادي مرستو په اړه به کوم حل لاره پیدا کړی شي. چین د افغانستان طبیعي منابعو خامو موادو ته ډېر سخت منتظر ده، اما دغه خام مواد د استخراج د ترلاسه کول قراردادونه د اوږدې مودې ثبات غوښتونکي دي، او دا قراردادونه د طبیعي منابعو دا خو داسې ارزانه او وړوکي قراردادونه هم نه دي. او امریکا د دوی نه توقع لري چې هغه په منطقه کې د یو نظامي قوت رول د طالبانو دي. روسیه وایي چې نه باید طالبان دې ته حاضر شي، دوته داسې یو رول ادا کړي چې هغه د روسیې د رقیبانو په مفاد وي.
د سیاسي چارو له شنونکي بشیر دودیال سره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نننۍ سرمشریزې او په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو د ویناو په باب چې د افغانستان په اړه یې کړي دي مرکه وه.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سمې ونړیواله موضوع راخلو. مصر او ترکیه له یوې لسیزې ترنګلو اړیکو وروسته موافقه کړې چې د یو بل پلازمینو ته به سفیران لیږي. انقره او قاهرې په می میاشت کې اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي، خو د اړیکو د عادي کولو له هڅو سره سره دا دواړه هیوادونه لا هم د سیمه ییزو مسایلو پر سر اختلافات لري. جزئیات د احمد تکل پرپور کې.
مصر او ترکیه نن اعلان وکړ چې د نویو سفیرانو په ټاکلو سره به په خپلو اړیکو کې لس کلنه ترنګلتیا پای ته رسوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پریکړې هدف د مصر او ترکیه د ورونو ولسونو په ګټه د اړیکو عادي کول دي. دواړو هیوادونو په ګډ بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ لپاره د دوارخیزې هیلې انعکاس دی. د ګډې اعلامیې له مخې مصر امر الحمامي په انقره کې د خپل سفیر په توګه نومولی او ترکیه صالح مطلو قاهرې ته د استازي په توګه استوي. په مې میاشت کې هغه مهال چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د هغه د بریا په خاطر د ټلیفون په وسیله مبارکي وویله، نو مصر او ترکیه دواړو اعلان وکړ چې غواړي خپل اړیکې د سفیرانو کچې ته پراخ کړي. د انقره او قاهرې اړیکې په 2013 کال کې هغه مهال ترنګلې شول چې د مصر اوسنی ولسمشر او د وخت دفاع وزیر السیسی د محمد مرسی د اخوان المسلمین اسلام پال حکومتو پر ځاو. دواړه هیوادونه د لیبیا په کړکیچ کې هم د دوو مخالفو اړخونو ملاتړ کوي. ترکیه په ترابلس کې د نړیوالو تر ملاتړ لاندې حکومت سره پوځي مرسته کوي، خو مصر د لیبیا په ختیځ کې د دیره پوځي قومندان خلیفه حفتر ملاتړ کوي. خو اردوغان او سیسی په فبروري میاشت کې د هغې زلزلې پر مهال چې په ترکیه او سوریه کې ډېر اورانای پیښ کړ ټلیفوني خبرې وکړي. دوی په نومبر میاشت کې هم په قطر کې روغبر سره وکړ او د مصر ولسمشر هغه مهال دا د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره یو نوی پای لوباله. که څه هم په تیره یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه وو، خو ترمنځ یې سوداګري روانه وه او په 2022 کال کې ترکیه د مصر د تولیداتو تر ټولو لوی واردونکی هیواد وو چې کچه یې 4 میلیارد ډالره وه. خو د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مخالفتونه هم پر ځای پاتې دي، ځکه ترکیه یو شمیر مصري خبریالانو ته چې د خپل حکومت منتقدان دي او په تیره له اخوان المسلمین ګوند سره د قاهرې له چلند څخه ناراضه دي پناه ورکړي. دا ګوند په مصر کې غیر قانوني اعلان شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بریتانیا سیمه ایز شورا د هواتو زرو افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې چې د بریتانیا په هوټلونو کې میشت دي. اکثره دا هغه افغانان دي چې د 2021 کال د اګوست په میاشت کې له افغانستان د بریتانیې ځواکونو په شمول د ټولو ځواکونو د وتلو سره هم مهاله د تخلیه په پروسه کې ایستل شوي او بریتانیا ته بیول شوي دي. د شورا ویلي د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د دغو پناه غوښتونکو ته د اګوست میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې له هوټلونو ووځي او د خپل نوي استوګنځي په اړه د دولت ته معلومات ورکړي. خو په بریتانیا کې میشتو یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نه هم د اوسېدو لپاره ورته کور او ځای ورکړل شوی چې له دې امله دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د بریتانیا سیمه ایز شورا په انګلستان کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه له دې امله اندېښمنه ده چې حکومت ورته ویلي د اګست میاشتې تر پایه دې له لنډمهالو استوګنځایونو یعنې هوټلونو څخه ووځي. د ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بریتانیا حکومت او شوراګانې باید په یوه ګډه پروسه کار وکړي چې د دغو پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې په اړه غور وشي. د اعلامیې له مخې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت 8000 افغان پناه غوښتونکو ته چې د انګلستان په 950 هوټلونو کې اوسېږي د 2021 کال د اګست تر پایه له هوټلونو د وتلو وخت ورکړی. وزارت دا هم ویلي چې پناه غوښتونکي باید د خپل نوي استوګنځي جزئیات له حکومت سره شریک کړي. د بریتانیا د شورا دفتر وایي د حکومت لخوا له هوټلونو څخه د افغانانو د ایستلو د مهلت له را رسیدو سره د کورونو په موندلو کې مرسته ورسره کوي. د ادارې زیاته کړې چې د ټاکل شوي وخت او په انګلستان کې د کورونو د کمښت له امله ټول افغان پناه غوښتونکو ته د کورونو موندل یوه لویه ننګونه ده. په بریتانیا کې ځینې هغه افغان پناه غوښتونکي چې په هوټلونو کې اوسېږي وایي د هوټلونو په پرېښودو او د اوسېدو د ځای په نه موندلو سره به د بېکوره کېدو له ناوړه برخلیک سره مخ شي. آصف روفي چې له 3 میاشتو راهیسې په بریتانیا کې په یو هوټل کې اوسېږي وایي دوی ته ویل شوي چې نور له هوټل څخه ووځي، خو نوموړی زیاتوي دا چې کار نه لري او ورسره ځینې کورنۍ چې غړي یې ډېر دي نه شي کولی له ضمانت پرته کورونه ونیسي.
داسې افغانان شته چې په انګلیسي نه پوهېږي چې افهام او تفهیم وکړي. یو کاري تضمین نه لرو ځکه افغانان تر اوسه دندې نه لري. که څه هم د بریتانیا حکومت ویلي دي چې دوی به له شپږو میاشتو تر یوه کال کرایه ورکوي، خو د کورونو څښتنان قناعت نه کوي چې افغانانو ته کورونه ورکړي.
په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
دلته
زموږ ماشومان تازه عادت شول، ښوونځي ته ځي، ملګري یې پیدا کړي. موږ ته یې وویل چې له هوټله ووځو، نه یې کار راکړی او نه یې ویلي دي چې چیرته ولاړ شو. ډېر اندېښمن یو.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د پخواني جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته بریتانیا خپل یو شمېر افغان همکاران د هیواد ته ولېږدول چې ځینې یې په هوټلونو کې میشت شول. خو د 3 میاشتو له تېرېدو وروسته اوس د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت دوی ته وخت ټاکلی چې هوټلونه پرېږدي او ځان ته کورونه پیدا کړي. د بریتانیا سیمه ییزې شورا اعلان کړی چې د سې شنبې په ورځ به د بریتانیا له لوړ پوړو چارواکو سره د پناه غوښتنې او استوګنې په اړه په یوه درې ورځنۍ غونډه کې د بحثونو لړۍ پیل کړي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د 15 څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو څپو 19 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي د لوی اختر په 4 ورځو او له هغې وړاندې 2 ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې په ټول هیواد کې 30 تنه مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې یوازې په هرات کې 40 ترافیکي پیښې شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورئ.
د طالبانو حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او تر هغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راورته ویل چې د دغو پیښو په پایله کې 30 تنه وژل شوي او 122 نور ټپیان شوي دي، خو ښاغلي خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفي وایي چې یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او له هغه وروسته په یوه ورځ کې 40 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د 14 میاشتې له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپې د ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینه او ښځو او ماشومانو په ګډون 30 تنه وژل شوي او 140 نورو پیښو کې 122 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤل احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړه شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه، د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د مزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوم اختر کې ولای مونږ داسې یو حادثه شو، دا ما مزوی مې ورور سره در لارو جلال آباد خواته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه ټکر وکړو او مونږ د مزوی اوس په هسپتال کې دی په امرجنسي کې، اوس وایي چې هغه لږ شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 120 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړه شول. د باختر آژانس د ریپورت له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورک. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غاغ د اسلامي امانت لوړپور چارواکو ته ورسوي کپاړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه د اسلامي امارت باید کوشش وکي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کی، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کشي اره کم مکتب کوي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی، خپل نصاب دی ورته برابر کی، خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خوځدا کړو ته دی اجازه ورکي، ژدو ته دی د حجاب امر وکي، شدی دی ارڅونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی، هغه دی پر ولګی، خو دا غ د افغانستان په ګټه نه ده. د تعلیم ځنډول
د
تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دی، په نور دولتو کې ایله دی، پاکستان کې ایله دی، په ایران کې ایله دی. زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدره سو، ځوانان ټکور ټکور سو، شل کاله په جنګو کې لواړه. اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي، یا ورې بندیان دي، یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي، یا په نورو آفتو کې تللي. درې بداره دي زموږ د افغانستان لپاره، د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېکار او ناست دي، لاس پر لاس هېڅ خواري نشته. درې بداره دي، تاریخ نشته. غنم کښتۍ چې دي کلونه وچ سوه، غنم هم نه ټولېږي، په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.